د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخ هم تاسو د ایوی بجې په دې خبرونه کې هر کله وان لې وی څه خاطر دو بجو په دې غړې کې تاسو بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي په باقی پاتې نیمه غټه کې به تاسو د ځوانانو غږ خبرونه واوري چې په خو تاسو په ژوندې بڼه ورزې و تاسو ته د ځل په تکراری بڼه خبرېږي د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او خبرونه لرو هله چې تر اخره پورې سره پاتې شي مجید بابر ته به د خبرونو لپاره وار ورکړو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه کې د پختونخوا حقونو لپاره انتهایی ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمیر پروژو افتتاح کړی ده. د امریکا کانګرس پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو اغېستو لپاره د مالی قرضې ورکولو پلان ځنډولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. تېر ورځ په پېښور کې د پختونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې نه پس ښاغلي خټک زیاته کړه
د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې په چین پاکستان اقتصادي رهداري بحث ترسره شو. مشترکه پیښله دا ده چې مرکز سهم جمعنی کوي هغه به زبانی نه وي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پورې تلی شو
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه چې د چین لخوا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت جوړیږي په اړه د پاکستان قام پرسته ګوندونه دریځ لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د برخې منصوبې وفاقي حکومت پنجاب ته اړولې دي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمېر ترقیاتي پروژو پرانیسته کړې ده. په دغه سفر کې ښاغلي شریف سره د خیبر پختونخوا ګورنر افتخار جګړه او یو شمېر نور سیاسي او مذهبي مشران هم ملګري دي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې پینځه پولیس سرتیري ژوبل کړی دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا چاودنه هغه وخت وشوه چې د پولیسو موبایل د معمول په گشتو. سرکاري ټي وي زیاتوي چې ژوبل شوي پولیس سرتیري د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي چې پکې د ځینو پولیسو صحي حالت د اندېښنې وړ ښودل کیږي. ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د دغې بمې چاودنې غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د دې چاودنې ذمواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالی امداد ورکول ځنډولی دي چې پاکستان ته به ترې د F-16 جنگي الوتکو اغېستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی تېره ورځ وویل چې د دې مخالفت معنی دا شوه چې د امریکایي حکومت لخوا د بهرنیو پوځي مالي مرستو په مت کې پاکستان ته کوم امداد ورکول کیږي هغه به د جنگي الوتکو په اغېستو کې نشي کارولی. د روان کال د فروری په میاشت کې اوباما انتظامی پاکستان ته د اتو F-16 جنگي الوتکو خرڅولو منظوري ورکړې وه او د دغې سودا لپاره یې د څه کم $200 میلیونو قرضې ورکولو پلان برابرولو. د دغه هیواد د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمین باب کور کر وویل چې هغه به تر خپل وسه پورې پاکستان سره د امریکا لخوا د هر یو رعایت مخه ونیسي سو پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې لا نورې زیاتې همکارۍ وکړي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او وی ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې بې ارزښته دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شکیل پریدي د خوشې کولو غوښتنه یې کړې چې په 2011 کال کې د اوساما بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. تیرونه ښاغلي ټرمپ د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي وو چې که هغه ولسمشر منتخب شو نو په 2 منټو کې به ډاکټر شکیل پریدی له پاکستاني زندانه راخوشې کړي. د ده په خبره او هغه ځکه چې پاکستان د امریکا نه ډېر امداد ترلاسه کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې خبرې په ځواب کې د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان تېره ورځ په غوسناکه لهجه کې وویل چې د ښاغلي ټرمپ د غلط فهمۍ بر خلاف پاکستان د امریکا کالونی نه ده او ښاغلي ټرمپ له پکار دي چې په دې پوه شي د خپلواک قانونو سره باعث ته سلوک وکړي. خاغلی چودري زیاته کړه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د منپلو په څیر چې کوم مالی امداد ورکول کیږي هغه باید زموږ پر ضد د ګواښ په توګه ونه کارول شي. امریکا پاکستان سره د 2001 کال راهیسې د 1300 اربو ډالرو مرستې کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یوه حکومتي کمیټه دې جوړه شي سو پر دې مسله کار وکړي. دا مهال افغان کارګر په سعودي عرب کې د افغانستان په پاسپورټونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عرب کې د پاکستان او نورو هیوادونو په پاسپورټونو اوسیږي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به د هغو بهرنیو جنګیالو کورنو ته ایراني شهریت ورکړل شي چې دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور ورکړی چې په تهران کې پارلمان حکومت ته اجازه ورکړي چې په اتیایمه او اته اتیایمه لسیزه کې د ایران عراق جګړې له راپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره په جګړو کې شهیدان شوي د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته د دغه هیواد شهریت ورکړل شي. عراق کې د صدام رژیم پر ضد یو افغان او عراقیان جنګېدلی وو. دغه قانون د پاکستان او افغانستان سره تړاو لرونکو په هغو رضاکارو هم لاګو کېدای شي چې دا مهال په شام او عراق کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو سنی سختدریدو پر ضد جنګېږي. شیعه مسلک ایران دا مهال په شام کې د بشار الاسد رژیم سره پوځي او مالی مرستې کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرم صوبې د احمد الله ناوړه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ اویا پیسې او 140 روپۍ دیرش پیسې. یو پاوند 252 روپۍ او 50 پیسې او 153 روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 15 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 150 کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 250 کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو څخه خبرونه تاسو له مجید بابر او احمد الله واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا سیاستوال د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د چین او اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو د حق غوښتلو پر لارو چارو پرون وغږیدل.
یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې موږ دا وایو چې په فورم باندې د خپل تحفظاتو اظهار وشي او بیا د صوبې چې کوم حق جوړې دي چې هغه اطمینان دوی ته ملاو شي.
د سوات ضلع د 15 لکه خلکو لپاره 13 ججان یا قاضیان مقرر دي چې په دوی کې یوازې 4 کار کوي.
منګ ته هم تکلیف دی، زمنګ موکلانو ته هم تکلیف دی، زمنګ د مشرۍ خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروری تاخير شیدا نو غروان دی. هم په مصیبتونو باندې منګ لکه د 20 ورځې نه مخکې تاریخ چتن جوړ کوله.
په ځوانانو غږ خبرونه کې به یورپ ته تلونکو کډوالو ځوانانو په اړه واوري.
جرمنی قوانین د افغانانو په مقابل کې سخت دي. حضرت دغه په لومړیتوب کې چې سوریایي مهاجر دي هلته بیا په میاشتو په کلونو پراتی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د چین او پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پښتونخوا اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته پرویز خټک وویل چې پر یاده موضوع به د پښتونخوا د واکمن او مخالفو ګوندونو مشران د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې سیاستوال وایي چې په دغه اقتصادي راهداري کې هغه لار چې باید د پښتنو له سیمو تیره شوې وی په پنجاب باندې تیریږي او د پښتنو سیمې له پامه غورځول شوې دي. خو بل خوا مرکزي حکومت وایي چې دوی باید د صوبو ټولې اندېښنې لرې کوي. د غلام غوث رپورټ اورو په دې اړه.
وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې کچيري دا ځل هم مرکزی حکومت د مغربي لارې په لړ کې دوی له سمه یقین دهاني ور نه کړه، نو دوی د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پوري تلی شي.
پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس ہوا،
دا پارلیمانی مشرانو پا غونډه کې په چین پاکستان اقتصادی رهداری بحث تر سره شو. مشترکه پیصله دا ده چې زمونږ ټول پارلیمانی مشران به د احسن اقبال او نواز شریف سره ملاقات کوي. ما چې لدی وړاندې کوم خط مرکز ته لیکلی وو نو مونږ له سم جواب نه راکړی شوی، اوس به مونږ بیا له مرکزه لیکلی جواب غواړو چې مرکز سه هم جمعنی کوي هغه به زبانی نوی. کچرته زمونږ صوبې ته هغه سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د کوریډور په مشرقي لاره ورکول کیږي، نو بیا به زمونږ ټول غوندونه په شریکه یو ګام پورته کوي او د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره مونږ هر حد پوري تلی شو.
کیونکه هماره صوبې کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں.
خود اپوزیشن ددی مشر مولانا لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لري وای په کار د صوبایي حکومت د احتجاجونو او انتهایی ګام پورته کولو په ځای له وفاقي حکومت سره سنجیده مجلس وکړي.
د صوبې مفادات هم مجلس ته نه په سنجیدګۍ سره کول پکار. یو فورم جوړ دا کمیټیانې جوړې دي فیډرل لیول باندې، موږ دا وایو چې په اخ فورم باندې د خپل تحفظات اظهار وشي او بیا د صوبې چې کوم حق جوړېږي چې هغه اطمینان.
د کریډور په اخلا د پارلیمانی مشرانو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وویل سرنګ چې وزیر اعلی صاحب وایي زموږ سره په کریډور کې دوکه شوې ده او زه مطمئن نه یم، نو خدای مکه کچیری خبره احتجاجونو ته رسی نو پکار ده بیا عمران خان، مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، زرداری صاحب، د مسلم لیگ نون صوبایی مشران او آفتاب احمد خان شیرپا و پرنګ د مرکزی مشرانو د سوری لاندې دغه احتجاجونه ترسره شي او د دې مشرانو د یوځای کولو لپاره په حال ټولو غوندونو ذمہواری منلی ده.
احتجاج تمام لیډرشپ کې سربراهی هم شروع کریں گے ان شاء الله.
هم د چین پاکستان اقتصادي رهداری په لړ کې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې یو بل غونډه هم ترسره شوه او مرکز ته د مغربي لاري د اهمیت په وتکولو لپاره یو درې کسیزه کمیټه هم جوړه کړې شو چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود، د پښتونخوا د سټریټیجیک سپورت یونټ چیرمن صاحبزاده سعید او د اقتصادي خارګوټو د پرمختګ د کمپنۍ مشر غلام دستگیر شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پاناما اسنادو په نامه باندې د هغه کاغذونو تر مخته راتللو وروسته چې د نړۍ بیلابیلو ځینو مشرانو په اړه پکې لیکل شوي چې له ټکسون څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنۍ جوړ کړي دي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د پانګونې خبره هم پکې مخې ته راغلې ده. د دغه هیواد په پارلیمنت کې د مخالف ګوندونو مشرانو په خپله پرونی غونډه کې د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په خبره سلا نه شول او همداراز دوی په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړله. احمد الله پیل اسلام آباد تفصیل لري.
د ګل پورس د اپوزیشن ګوندونو غونډه د سینیټر اعتزاز احسن په کور کې وشوه. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټر قمر زمان کایره وینا وه چې پاناما لیکس کې د څومره خلکو نمونه مخې ته راغلي دي د ټولو احتساب پکار دی او د دې پرانیسته دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه وکړی شي. د نوموړي وینا وه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره د ضروري قانون سازي د اپوزیشن ګوندونو د مشاورت نه وکړی شي. د قمر زمان کایره وینا وه چې پارانامه لیکس په باره کې ضابطه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اتفاق ونه شو او د دې ګوندونو د غړو بل غونډه به نن د نهې په ورځ یو ځل بیا د سینیټر اعتزاز احسن په کور کې کیږي چې په کې به ضابطه کار ته حتمی شکل ورکولو کوشش کولی شي. ته ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ لخوا کېده. وروستو پاکستان پیپلز پارټۍ هم د دواړو ګوندونو حمایت وکړو. بلخوا پاکستان مسلم لیگ کاف متحده قامی موومنٹ او قامی وطن پارٹی نه علاوه عوامی نیشنل ګوند هم د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنې مخالفت کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑ شیوی دی
ددی خلاف منگا تر پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یو نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د ځوانانو غږ خبرونه تاسو نن خبرو او تقریبا 15 منټه پسې تاسو اوریدل شي. نن پکې یورپ ته د پښتنو افغانانو د ځوانانو د ورته غوالته د پناه اخیستو په اړه ډېر خوندور بحث دی. تاسو اوریدل شي چې د خلک لته د کومو مشکلاتو سره مخ کیږي او په کومو لارو باندې غواړي چې یورپ ته لاړ شي. چې کله یورپ ته ورشي آیا هلته هر څه سم دي او که نه هلته هم ډېر مشکلات شته دي. په دې اړه تاسو ته دغه خپرونه درورو هیله ده چې تاسو یې واورئ. راسره پاتې شي خو اوس رپورټونو ته راګرځو. د خیبر پختونخوا په سوات کې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو کمی نه یوازې د دوی کار اغېزمن کړی بلکې د سیمې ولس ته هم ستونزې جوړې کړې دي. د سوات د 15 لک آبادۍ لپاره 13 ججان حکومت مقرر کړی دی خو په دوی کې د ځایي وکیلانو په وینا یوازې 4 کار کوي چې له وجې پر دغه ججانو یا قاضیانو باندې کیسونه ډېر دي او خلکو ته د انصاف په رسولو کې لوی خندونه په مخ کې پراته دي. نیاز احمد خان به نور تفصیل درته وایي.
د سوات ضلع چې د 15 لک نه زیاته آبادی لري او د سوات په 9 تحصیلونو کې واړه لوی د 30 نه زیات عدالتونه اولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمه چلولو امر جاری شوی و ولی اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سواد کې چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو. خو شریع ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو، د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سواد بیا بحالې طرف ته لاړو نو زمونږ د سیول ججز سترینت 14 اوس هغه سترینت راغی 2 سیول ججز ته او دا یو حقیقت ته چې د ججانو کمی د وجنه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف ته.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
ته اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو پاغه کې د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی، زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی، زمونږ د معاشري دي خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف در رسایي شي دا په دې کې غیر ضروري تاخير شي نه غروان دي. هم په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځې مخکې تاریخ څخه نه جرا کوله خلک دې انده سفر کیږي. زمونږ دا مطالبه ده چې د ججانو دا کې مې شي دي دا د تر زړه دي.
د منګوري یو سپینګر اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغله دي ګله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده. یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمېدو نوم نه اخلي.
زمانو سوال تخیر مټ نه راپور او غرده اشعار سپګي وتوي تاریخونه مې کړی دي او خیرات ته کینولی او خپل مال جاله کوم کیس مکو د خان بہادر سب نسیدی
پدا اړمو چې کله سواد کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سواد کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمه د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خبر کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیر ملري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوریدونکو په د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن چې 15 کاله مخکې د امریکای په پټو عملیاتو کې وژل شو د هغه په پیدا کولو کې په شکیل افریدی باندې دا تور دی چې د سی آی ای یا د امریکای د جاسوسي ادارې سره مرسته کړې وه 15 کاله شو چې هغه هم په قید کې دی د نوموړي وکیل وایي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار که څه هم نشي راوستلی خو کولی شي تر پردې شاته د شکیل افریدی د راخوش کولو لپاره کومه موافقه ورسره وکړي په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو
15 کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی پر د لسخت دریځ سره د تړاو تور دی او په 23 کاله بند محکوم شوی دی د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسی ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د 23 کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده د پخوانی مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې ورستۍ ځلیل له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلې او له هغه ورسته ل ډیرو هڅو ورسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چارو وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له شاغلي افریدی سره وویني
وکیلانو ته لخاغلی افریدی سره د لیدو اجازه نشته د هغه ورونو ته هم اجازه نشته یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوی اسلامي سختاري ډلې لشکره اسلام سره تړاو درلود او د هغوی جنگیالیو ته روغتیایي اسانتیاوي او مالی مرستې ورکولې د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور جړی پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این ای سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او د خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سخت دریځو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې شاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي له سخت دریځو سره یې په تړاو تورن کړ ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د شاغلی افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زندانی شوی هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي له هغه وروسته د شکیل افریدی 33 کلنه د بند سزا 33 کاله تکامه شوه د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدي راخوشي کړي. د شکیل افریدي مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولی شي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدي پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو په حالو ځلو کې ښاغلی افریدي هیر کړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي چې هیله ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه د شورات د افغانستان د سولې علي شورا ته ورواستي. یاده دی چې د افغانستان حزب اسلامي ګوند چې مشري انجینر ګلبدین حکمتیار کوي د هغې یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان حکومت سره د سولې په تړاو باندې خبرې کوي. زموږ همکار صفی الله سنګزی پی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استازیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي ښه لاسته راوړنې د مونږ لرو، انکشافات شوې ده. د پنځه مادونو تقریبا په شل مادو کې ورسره توافق رسیدلی وو. پنځه ماده پاتې دي چې هغه زموږ صلاحیت نه لغونه جد وو. امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه آخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لري کول، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنۍ پوجانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړی امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پر سلا شوې دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کول خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګهوالي ده چې ډیری په بهرنۍ هوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړي چې د بندیزونو د لری کول د څنګهوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لګوختونی سي. ښاغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهور ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکمت صاحب سره د افغانستان د حکومت خاصن د سوی د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورستنۍ پایلې ته او نتیجې ته سره ورسیږي.
څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. د ځوانانو غږ خبرونه چې موږ در سره واده کړو هغه تاسو د خبرونو د لنډیز څخه ورسره وړاندې کوو او د خبرونو د لنډیز لپاره په سټوډیو کې مجید بابر را سره دی. راځي چې وایو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې د یادې سوبې د حقونو لپاره به هر انتهایی قدم اوچتوي. وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د یو شمیر ترقیاتي پروژو پرانیسته کړې ده. په دغه سفر کې ښاغلي شریف سره د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه او یو شمیر نور سیاسي او مذهبي مشران هم ملګري دي. نن سهار د کوټې په قاسم لاین سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې 15 پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. پولیس مشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف ته دغې بمې چاودنې غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې چاودنې ذمواري اخیستې ده. د امریکایي کانګرس د سوغړو د اعتراضونو نه پس امریکا پاکستان ته هغه مالي امداد ورکول ځنډولې دي چې پاکستان ته بترې د F-16 جنګي الوتکو اخیستو کې مرسته ترلاسه شوې وه. پاکستان د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکو امیدوار ډونلډ ټرمپ پس له هغې یو ناخبره کس بللی چې د هغه ډاکټر شکیل پریدي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي سعودي عرب موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره پرې کار وکړي. د ایران سرکاري خبری ایجنس ایرنا وایي چې دغه هیواد یو داسې قانون پاس کړی چې له مخه به د هغو بهرنیو جنګیالو کورنو ته ایرانی شهریت ورکړل شي چې د دغه هیواد لپاره جنګېدلی دي. تېره ورځ ایرنا راپور کړی چې په تهران کې پارلیمان حکومت ته اجازه ورکړې چې په 80مه او 80مه لسیزه کې د ایران عراق جګړې نه راپدې خوا چې څومره هم بهرني جنګیالي د دغه هیواد لپاره جګړو کې شهیدان شوي، د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته د دغه هیواد شهریت ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر څخه واورید. نن درته د ځوانانو غږ خبرونه کې یورپ ته د تلونکو کډوالو پښتنو ځوانانو په اړه ډیر څه لرو. زموږ همکار اسرار الله مومن تاسو د خبرونه مخکې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې ده، اوس تاسو په تکراری بڼه اوري.
اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغا.
اردن کو اسرار عالم مومن ستاسو په وړاندې حاضر دی. نن په ځوانانو غږ خپرونه کې اروپا ته د کډوال شوو ځوانانو پر ستونزو د هغې په ممکنه حل د کډوالو لپاره د مبارزه کوونکي شکرالله لودین سره خبرې کوو. په پېښور کې د کرکټ کوچ علي هوتی چې په پېښور اسلامي کالج کې زده کوونکو ته کرکټ ښایي او په پاکستان کې د کرکټ په روانو میچونو یې اهم ژور نظر دی، له دوی سره په پاکستان کرکټ کب به خبرې کوو. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې لومبه دې ترازو چې یورپ ته کډوال شوی په زرګونو پښتانه ځوانان چې له پاکستان او افغانستان تللي هلته دا مهال له څه ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزو ممکنه حل څه کېدای شي، موږ سره میلمه دی د اروپا په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا استازی شکرالله لودین چې د پښتنو ځوانانو چې کوم کډوال شوي دي یورپ ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. او شکرالله ستړي مشئ د لندن نه.
مننه. زه هم خپل ور سلامونه او احترامات مومن صاحب تاسو او تاسو درنو مینوالو ته وړاندې کوم.
شکرالله لومبۍ پښتنه زما ستاسو نه دغه ده چې دا مهال کوم نو ستونزو سره پښتانه ځوانان مخ دي په یورپ کې؟
مومن صاحب بېل شک پرتله پخوا ته اوس د کډوالۍ ستونزې او شرایط او قوانین ډیر زیات سخت شوی دي. اوس مهال چې کوم پښتانه د قبایلي سیمو یا د افغانستان او اروپا په طرف باندې روانېږي، بېل شک اول خو په دغه ستونزمند او مشکل لار باندې د ایران په لار راځي چې په ایران کې ډېر مشکلات او ستونزې سره مخامخ کېږي او صحیح چلند نه مور سره نه کېږي. او اوس لا ایرانی اساکر کډوال دې ته مجبور کړي چې د سوریې جنگ ته ودیږي او ورسره ډېرې شمالي کې چې موږ به تاسو ته یعنی د دې هېواد اسناد درکو چې بېرته راشي ډېر ښه زمینه برته مسایل یا د ژوند ټول ضروریات برته پوره کوو او خپل ګټه ترې کوي او بیا په نننیو لارو چې کله اروپا ته دوی راورسیږي او اوس په اروپا کې کله چې ترکیه له یونان ته راځي نو د اتلسم مارچ 2014 په دې کال کې ترکیه اروپایي اتحادیې او اوکرینیک لاسلیک کړ چې ترکیه څومره مهاجرین چې ترکیه له یونان ته راځي او هلته ونیسي باید بېرته ترکیه ته ورکړي. ترکیه هم بېرته اخلي چې دغه ستونزې دي نو هلته هم پاتې او بیا که چېرته دغه ځینې مجبور شو بیا مسدونیا یا بلغاری ته راورسیږي هلته هم لارې بندې کړې دي. مسدونیا د خوند نشي راوختی او که چېرته په ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مسدونیا باردر نه هم راتیر شي او اروپا ته راورسیږي نو بیا زیاتره زموږ پښتانه ځوانان بیا په جرمني کې پاتې کیږي چې جرمني قوانین د افغانانو په پښتنو په مقابل کې ډېر سخت دي. خطره دغو په لومړیتوب چې سوریایي مهاجر دي او بیا ایریتریان دي عراقیان دي نو افغانان بیخي په لومړیتوب کې شته نو هلته هم بیا په میاشتو په کلونو پراتي نو په ډېر اسانۍ ورته هغه اوله
منوجهسدهوالي
ورته رالیږي.
تاسو وایئ چې کوم افغانان یا پښتانه دي هغوی ته لومړیتوب نه ورکول کیږي په اروپا کې چې کم کډوال شوی دی وجه څه ده؟
وجه دا ده د خطر په 2000 میلادي کال کې هم د پخوانی ولسمشر حامد کردی اروپایي هیوادونو سره یو هوکړلیک لاسلیک کړو چې په موږ مهاجرین یا کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کې کوم ستونزه مشکل نشته. دا د پاکستان باندې د لومړیتوب کې نشته او اوس یو څه موده مخکې د وسنی ولسمشر هم د بي بي سي سره په یو د سر په مرکه کې څرګندونه کې هم دا وویل چې یعنی زموږ کډوال یعنی کوم ستونزه مشکل نه لري او درو چې راځي د هغو کوم مثلا طرفداري نه کوم نو دغه کېدای شي چې ډېر یعنی منفي عواقب او منفي اثرات.
لودي صاحب څه وایي پښتنه زما دا و چې څه وایي تاسو چې افغان ولسمشر چې دغه کمې خبرې کړې دي کېدې شي د دې د وجې نه کړې چې کوم ځوانان دي چې هغه دې تړخ نه کی چې دغه سخت لارو باندې اروپا ته راشي د ډیر مسلو سره مخ شو. بل تاسو دا خبره هم وکړه چې ایران کې به ځنې افغان ځوانان چې دي هغه دغه رنګ کډوال ځوانان هغه شام ته لیږل کیږي نو په دغه اړه هم د معلومات نشته. هم څه وایي تاسو؟
زما پام باندې خو ځوانان خو په افغانستان کې هم ډیر مشکلات ستونزې سره مخ دي. حتی دا داسې ځوانان پیژنم چې له پوهنتونونو نه فارغ دي یعنی ماستریان کړي دي وزګار په هیواد کې ګرځي د کار هغه زمينه ورته مساعد شوی نه ده او الته کاروبارونه خراب دي. وازینی هیله ارزوی دی چې موږ اروپا ته لاړ شو او ښه ژوند ولرو. ډېر خطر زیاتره اکثریت افغانان اروپا کې اوسېږي هغه په دې هیلو باندې راسي. نو زه هم دې سره موافق یم او چې په دغه ستونزمنو لارو باندې راځي په دې نه راځي بیا هم غواړي چې اروپا ته راشي نو د قانوني لارو نه راشي نو دا به بهتره وي. او ولسمشر خو یعنی هغه ویلی و چې بیا ځوانانې په دې تشویقول چې اروپا ته لاړ نه شي په ستونزمن لارو او حتی د هغه خبرې داسې مثلا اشاره هغې کډوالو ته نه وي هغه کډوال چې مثلا په مشکل لار راځي هغه اشاره عموما ټول کډوال ته وي چې په اروپا کې اوسېږي یا په برطانیه کې یا نورو هېوادونو کې نو دغه ټول یو منفي اثر په ټولو باندې
تاسو به نور هم خبرې کوو. شکر الله یو کس ته وحید پردیسی دوی وایي چې په جرمني کې د لسو میاشتو نه دغلته کې پاتې کیږم او تر اوسه مې نه انټرویو شته دی او نه بل څه پرته له دې چې 300 روپۍ ورکوي او په هغې د میاشتې خرچه یې وشي نو هغه و چې زه څه وکړم.
بل شکه په جرمني کې یعنی اکثره زموږ افغان یا پښتانه کډوال هلته پراتې دي حتی لس میاشتې چې په کلونو کې ورته یعنی د مرکې ورته یعنی مرکه ورته نه ورکول کېږي یا مثلا هغه نه غوښتل کېږي هغې نه کیس دوسیه نه اخیستل کېږي دې خاطر چې افغانان یې په لومړیتوب کې نه دي. په لومړیتوب کې نور هېوادونه خلک دي او شمېره هم هلته د مهاجرینو ډېره زیاته شوې ده او په ډېرو مشکلاتو سره یعنې هغو ته مرکه هم ورکوي. نو د دوی د یوازنۍ د حل لاره دا ده چې عمال ته ورته انتظار لري ترڅو یا مثلا خپل لغه د قانوني حق او حقوق چې ورته ورکړي د خپل مثلا وکیل سره پاړي کشي او وکیل سره په تماس یو څومره چې وشي کولای نه پرله پسې هغه نه چې ځکه یعنی خاتونه ورته ولېږي چې باید د دغه د دوسیه کانستل شو په د باندې غور وسیله را خاطر هغه پرله پسې چې ځب نشو هغه ته ونیول شي نو کې الته کې سونه کډوال ډیر زیات دي نو دا ورته د ځان نشي کېدلای نو خپل وکیل سره باید په اړیکه وي څومره ډیر کولای شي یعنی امر هوا د کورنۍ چارو وزارت سره خپل د مشکلات څنګه ورته وړاندې کی چې تر کومه به انتظار کوي نو دغه ستونزې د مشکلات موږ زیاتره اکثریت خلکو سره شته چې د سرنوشت تل پراتی د خطر چې موږ په لومړیتوب کې نه یو
نو دغه لومړیتوب خبره تاسو کوي د ډیره لپاره تاسو مبارزه هم په فیسبوک شروع کړی دا چې کوم پښتانه افغان ځوانان دي په یورپ کې هغه ته لومړیتوب ورکړل شي نو تاسو دغه مبارزه کمی ګټه مخ ته غلی کنه
دلته په خاص کار په برتانیا کې چې د افغان کډوال له خاطر مبارزه کوي دلته خو یعنی لومړیتوبونه یعنی نور هیوادوالو ته نور هیوادونو ته هم ورکړي دي خو افغان کډوال خاطر چې موږ مبارزه کوو بیا هم یعنی داخل کې په نظر کې نیسي کوم کله د کورنۍ چارو وزارت سره د پاړي کې شو د افغان کډوال ستونزې ورته بیان کوو ورته چې دا کیسونه باندې مثلا غوړون دي شو نو بیا هم یعنی اثر لري ډیر ځات او کړای هم ده اندره خاطر از په فیسبوک کې هم دغه د کلی کومه د کډوالۍ په برخه کې چې یعنی هغه افغان کډوال چې په برتانیې کې پراتی یا نور اروپایي هیوادونو کې یعنی کوشش دی چې تر هغه پورې خپل یعنی هغه فایټ یا مبارزه جاري وساتي تر څو چې خپل هغه هدف ته ورسیږي او داخلي ته مجبور کی چې اندغه ستونزې او مشکلات د دوه ولادو تاسناد ورکی نو زموږ مبارزه جاري ده او ان شاء الله نور به کو او تر اوسه مهاله خو یعنی مثبت روانه ده او اوس دلته هم قوانين او شرایط ډیر ځات سخت دي کډوال خاطر راتیر څرګندونه ولسمشر د هم نور رمانی منفي اثر کړی دی امید لرو چې دا یعنی دا مؤثرات کم سی او ګټور سي زموږ خلک
سمه شکر الله یو شمیر ملګرو چې په یورپ کې ژوند کوي یو په کله کا زبی همت هم دی هغوی دغه خبره کوي چې کم ځوانان چې هغوی عمرونه کم وي هغوی ته خو فرصتونه په لاس کې ورکړل کیږي خو دا سی بیا ډیر شته دی وای چې کم ځوانان نه پوهیږي به تعلیم دي نو هغوی به د ډیرو مسلو سره دغلت کی مخ یو د کار زمينه او ته هم نه برابر نو دا راته وای چې تاسو کوم دغه خپل لیکنه کړی و په فیسبوک باندې ما غلګ ډیر وکتل نو پاغه کی تاسو کوم طریقه کار چې خودلې دي چې په یورپ کې کم ځوانان دینن سبا هغوی څنګه کولای شي چې دغه کم قانوني کاروایی د هغه کې برخه واخلي دغه تکي پاتې شي نو که د هغې لږ وضاحت وکړي
و بل شکه کله چې دلته کډوال غواړي چې مثلا پناهندګۍ ته درخواست وکړي اول هغوی نه سکرینینګ انټرویو واخلي اولنی انټرویو دا چې یعنی مشخصا لږ لږ پوښتنه چې کوي څنګه راغلی دی هیواد اول راغلی په کوم لار راغلی ستونزې مشکلات دي څوک نه اوس په خلاصه طور دغه پوښتنه کوي نو دغه د خاطر زموږ کډوال آماده نه وي څنګه چې هیواد سره ورسي د مخې د کورنیو چارو وزارت ته لاړ شي آماده ورته نه وي چې د دوسیه برابره کړي نه وي کوم مشکلات ستونزې چې په هیواد کې لري د بې امنیتۍ دغه نه راتښتېدلي هغه ته مثلا چې پاملرنه نه وي د مخې ورشي اول ته هغه خلکو ډېر تجربه نه دي په دغه کډوالۍ سوال جواب کې نو د مخې عمل ته خپل خبر کی راونی سی بیا چې کله هغه نه بعد سبستانټیو انټرویو ورته یا لوی انټرویو ورته کله چې هغه ته راوړی او څومره د بعد ما کوم خبرې چې اول انټرویو په سکرینینګ انټرویو کې کړی او کوم چې به سبستانټیو انټرویو کې لري هغه منځ کې ډیر زیات یم نه څه یعنی منځ کې نه ډیر څه فاصله یې ورته ورته نه وي نو زموږ کاروال ته دا به کار دی هغه کوم خبرې چې په هغه والله سکرینینګ انټرویو کې کوشش دی وکړي چې خلاصه د اماغه مطابق د پلوې انټرویو کې هم هغه خبرې چې دواړه سره ورته وي او دواړه مشکلات ستونزې وي نه چې په اول انټرویو کې یو خبرې وکړي په دویمه کې بل وکړي او هو زموږ کډوال دام کولی شي چې کله مثلا یو خبره نیمه تې غلطه سي د کورنۍ چارو وزارت ته کوي اخر ته هغه ته دا حق ورکوي آیا دا دغه خبرې یا دغه مرکه چې موږ تاسو سره کړې آیا دا خبره تاسو چاته کمه کړې آیا دغه منی د حق ورته بیا دوی کولی شي چې مثلا غلطي نه تستی وي او یا مثلا کوم خبره نیمه زیاته کم کړي نو کولی شي چې نه دغه درته شي د غوړم چې دغه مرکه سر نه وشي دغه ګټي ورته ورکړي دغه زموږ خلک خبر نه دي دغه خاطر دا لیکنه کومه او مینوال دغه خدمه خبر یو لري کوشش کوم چې ما فیسبوک ته مراجعه وکړي ما ټول دا لیکنه کړي ان شاء الله دا ورته ډیر ځات کومه کوي نو که دغه قوانینو باندې د کورنۍ چارو وزارت باندې لاړ شي نو فکرونه کوم چې په اساني سره دغه جواب واخلي نو کولی شي دوه جواب ورکړي
اودون کو ځوانانو غږ خبرونه تا غوږ استه اروپا ته د کډوال شو ځوانانو پر سنځو د هغې په ممکن حل د کډوال لپاره د مبارزه کوونکي شکر الله الدین سره خبرې کوو. موږ سره یو اردن کې لري استړی مشي
آزادی
خبر
آزادی ملوی خال
بالکل لندن شکرلال الدین د ټلیفون په کرخه دی. دوی د کم کډوال شوی ځوانان دی په خاص توګه پښتانه افغان ځوانان د هغوی لپاره مبارزه کوي د هغوی د حقونو لپاره. شکرلال تاسو به دوی د خبرې اوریدلې وي د یو روډ د پښتانه کول چې څه قسمه قانوني لار کې دی چې یورپ ته تلو او تاسو سره سمرسته کول شي. نور هم دغه پښتانه کول چې دغلته کې ډېرې ذاتي ستونزې دي په لاره باندې او باید چې دوی خپل هیواد پرې نه دي افغانستان او پاکستان دلته کې پاتې شي. څه ویل غواړي
مومن صاحب؟ وطن دوست صاحب ډېر ښه خبرې وکړلې د هغه کډوالو خاطره چې وطن پرېږدي او بیا په دغه سومن لار راځي او بیا ایران ته ترې ناوړه ګټه اخیستل کېږي. هغه کډوال چې راځي کمتي عمرونه هم کم وي، نو هغه د ناامنۍ او د اقتصادي مشکلات د وجه نه هم هیواد پرېږدي. نو چې ایران ته راشي د مشکلات سره ډیر زیات زیاتره پیسې نه لري، راډم پورې ځان راټولې، هغه د ته مجبور شي چې هغه ایران دولت ته غاړه چی او دغه خبرې ومني. په خاطر هغه هم د تجربه نه لري، به تجربې نه خبرې دغه سیاسي مثلا دغه ګټه غستل او دغه مشکلات نه خبر نه چې راشي هغه نه ګټه واخلي او بیچارهګان هغه جنگ ته ولېږي. نو دغه د ټولو زمونږ افغان زمونږ هیله ده چې د خپل مثلا اولادونه چې راځي به دغه شی نه آګای او په دغه ستونزمن لار ته ولالي دي. نو او بل زمونږ دی بل چې پښتنه وکړه څنګه مثلا قانوني لارونه، هغه زموږ خلک چې غواړي قانوني لارونه اروپا ته راشي کولی شي چې هغه اړوند سفارتونو سره اړیکې ونیسي، که غواړي د زده کړو د خاطره راشي د هغو کوم قوانین شرایط چې اگر ورته پوره کړي د اروپا ته راشي نو خوب آزاده ګرځېدل شي. او نور مثلا که غواړي د چکر د خاطر راشي هغه خپل قوانین او شرایط لري چې راشي، خو د کډوالۍ له خاطره یعنې قوانین او شرایط ډېر سخت دي چې ورته قانوني ویزه ورته اروپا ته راشي. او چې کله بیا اروپا ته راشي او دلته مثلا غواړي چې پاتې شي یا نشنلټي د خاطر درخواست وکړي، نو هغه د خپل بیل شرایط او قوانین لري چې مثلا علت څه کېدلی شي ولې تاسو غواړي چې دلته قانوني طور باندې اروپا ته راغلي او غواړي دلته پاتې شي، نو هغه د خپل بیل قوانین او شرایط لري چې که چېرته دغه قوانین او شرایط ته مثلا آماده یو هغه ورته پوره کولی شي نو بیا امکان شته چې ورته قبولي ورکړي او دلته اروپا کې پاتې شي.
شکر الله، مخکې هم تاسو سره زمونږ خبرې شوې چې یو وار بیا یادونه وکړي دغه ځوانانو ته چې څنګه تاسو ویلي چې هغوی ډېرې پیسې لګوي، ډېرې پیسې مصرفوي او برازي یورپ ته دغلته کې د روزګار په تکل کې، نو که هغوی ته یو وار بیا یادونه وکړي چې په لاره باندې څومره ستونزې دي، څومره مسلې دي، آیا دوی د مرګ سره هم مخ کېدای شي که څنګه؟
بلی شکا کله چې د کور نه یا پاکستان نه یا افغانستان نه را روانېږي، اول خو دغه ایران په دغه ډېر ستونزمند او په ډېره مشکله لارو باندې سفر کې دغه ټول د مرګ لارې دي، په واوره کې، دښتو کې، غرونو کې، منزلونه به کې، سفرونه کې، نو هیڅ هغه معلومات نشته. زیاتره د انساني قاچاقبران ورته وخت ورکړي چې دوه درې ورځې کوم رسوم هغه ټول مثلا یعنې خبرې په واقعیت نه لري، نو هغه میاشتې یعنې افتي او په باران واوره کې منظورونه ور باندې کې په غرونو کې کله ډوډۍ کله نه، او ډېر ستونزمنه ستونزه او مشکلات سره ترکیې پورې راورسېد. بیا ترکیې نه چې کله یونان ته راځي هغه اوبو کې هغه اوبو خپل همداسې یعنې په هغه اوبو کې یو ټوپ کې واچي، یعنې هغه ټوب چې مثلا د 15 کسان یا 15 یاره کې څلوي 50 شپېتو پورې کسان واچي تر هغه خپل منځله پورې نشي رسیدلی، هم هغه اوبو کې غرق شي. چې موږ د شاید زیاتره خلک خپل ژوند د لاسه ورکړه په همدغه اوبو کې، او بونه بغیر موږ بله لار جوړه شوې چې زموږ خلک ورته ډېر زړه ښه کوي. چې د یونان مثلا مسدونیا ته په دغه کوم غرونو باندې ځي، هلته مسلارې باندې کړي دي په هغه غرونو دښتو کې، یعنی مختلف یعنی مشکلات سره مخ کېدلی شي. هلته مختلف ځنګلونو کې هر رقم حیوانات دي، نو دغه هم ستونزې او مشکلات دي. او کله چې بیا دلته اروپا ته راورسېږي، بیا زموږ زیاتره خلک غواړي برطانیې ته راسي، نو بیا د فرانسې او د برطانیې د کوم سرحد چې د کالي ورته وایي دا یې هم ډېر زیات سخت کړی دی. زموږ خلک بیا دلته چې راورسېږي، بیا ځان په کانتینر کې اچي چې هغه کانتینر ټول بند دي. چې یو څه موده مخکې زموږ یو افغان کانتینر کې ځان واچو، کانتینر مې بند و. کله چې برطانیې ته راورسېد تقریبا یو دوه میاشتې کانتینر مې بند پاتې و. ډرایور یې تخکېدلی و، همغلته مثلا د اواز نشوالي له وجې سب کې ورکړې وه. بعد دغه پولیسو معلومات وکړو او هغه یې راویستو. نو دغه سې ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي، یعنې ټول د خپل ژوند سره لوبې کول دي، دغه د ژوند په بیه دغه اروپا اخیستل دي.
د حبیب مسافر بله پوښتنه دا وه چې آیا کومو مسلو سره دغه ځوانان مخ کېږي، که هغه د پاکستان دی او که د افغانستان دی، نو د دوی چې کوم اسنادو کې کوم مسله ده په یورپ کې، نو آیا دې کې د پاکستان یا د افغانستان حکومتونه څه مرسته نشي کولی؟
د کډوالۍ په برخه کې مرسته کولای شي، ولې که د وزارت د خارجي د پاکستان یا د افغانستان د خلکو سره اړیکې ونیسي او دغه مشکلات یا ستونزې یعنی ورته تصدیق کی یا یو خط یا یو شی ورته ولیږو، دغه ستونزه دغه مشکل لري او موږ نشو کولای چې مثلا یعنی دو ساتنه وکړو، یا دلته په هیواد کې دوته چې زمینه مساعده کو چې مثلا مشکل حل شي، نو بیا دا یعنی مثبت رول لوبولی شي. نو فکر ونه کوم چې هیوادونه دا کار وکړي، دغه خاطر مغو نه کوي چې د خارجي هیوادونه خو دا ډونر کنټریز پاکستان او افغانستان سره ډېر زیات دغه کډوالو بیرته ستنېدو په مورد کې ډېر زیات ورسره کومک کوي. که چېرته هغو دا خبره وکړي، نو دغه کومکونو ته بیا یعنی ګوتې نیول کېږي چې څنګه موږ د کډوالو د بیرته ستنېدو خاطر تاسو سره کوم کومکونه چې کوو او تاسو موږ ته وایي چې دلته یې ومنئ.
دا موږ سره شکر الله الدین د لندن نه، او دوی مبارزه کوي هلته کې چې کوم پښتانه ځوانان دي هغه کډوال شوي دي، په غیر قانوني لارو تللي دي، او هلته کې د سیاسي پناه غواړي په دغه هیوادونو کې، د یورپ په بیلابیلو هیوادونو کې، په برتانیا کې. د هغوی د ستونزو په اړه تاسو واوریدل چې دغه ځوانان هلته کې له څه ستونزو سره مخ دي، او د هغې ممکنه حل څه کېدای شي. اوریدونکو، د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ ایستئ، دلته کې وړه شنډه واخلو.
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اسمو اسرار العالمومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
د سپورتس یا لوبو نړۍ ته زو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استې. اوریدونکو، په پېښور کې د کرکټ کوچ علي هوتی چې په پېښور اسلامي کالج کې زده کوونکو ته کرکټ ښایي، او په پاکستان کې د کرکټ په روانو میچونو یې اهم جوور نظر دی. له دوی سره په پاکستان کرکټ کپ خبرې کوو. دوی موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخه دي. علي هوتی، ډېر ډېر ستړي مشي.
ډېره مهرباني، تاسو څنګه خیریت دی؟
زه بالکل جوړې ما، ستاسو خیر لره به غواړو. درته وایي علي هوتی، چې اوس کم پاکستان کرکټ کپ روان دی، نو د هغې په اړه زموږ اوردونکو ته ووایه چې دې کې کمې کمې لوبډلې دي، او د دوی کپتانان څوک دي، او همداراز تر اوسه څومره میچونه شوي دي؟
یقینا د پاکستان کرکټ کپ په نوم باندې پاکستان کرکټ بورډ یو ټورنامنٹ را جوړ کړ چې په هغه کې ټول زموږ انټرنیشنل اور ټول اهم خبردار کم چې زموږ پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر موږ پس وته خیال راغی، او په دې کې د انډر 19 لوبغاړي هم شامل کړ، کم چې زموږ پاکستان د کرکټ بورډ لپاره ډېره لویه خبره ده. او د دې نه علاوه چې یو پکې موږ سونه کرکټرز دي، خاص کر د فاټا کرکټرز، نو هغه د یو خفګان لري چې په کار کې زمونږ د فاټا پکې خپل یو ټیم وي. خو بهرحال د پاکستان کرکټ بورډ ډېر ښه کاوش دی چې دا ټورنمنټ شروع کړ. په دې کې د کے پی کے ټیم چې دی هغه په پوینټ ټیبل باندې دې وخت کې په ټاپ دی، سن په دویم نمبر دی، پنجاب هم په دریم نمبر دی، بلوچستان اور د اسلام آباد په منځ کې چې کوم میچونه کیږي نو هغه په دې لپاره ډیر اهم وي او د کی پی کی ټیم چې دی نو هغه کې ډیر ښه ځوانان دي. اگر چې د فاټا نه به هم درې څلور الکان اچولی دي او د فاټا الکان دغه وایي چې په کار دي چې زمونږ ځان له یو خپل ټیم وي نو یقینا چې دا به ډیره د خوشحالۍ خبر
ده. لکه تاسو ویلي چې د خیبر پښتونخوا چې کومه لوبډله ده هغه تر ټولو مخکې ده او دغه رنګي د هغې کپتان یونس خان دی. یونس خان سورځ مخکې خپه شوی هم وو اوس بیا راغی. پر دغه به هم خبرې کوو خو چې تاسې د قبایلي سیمو د لوبډلې خبره وکړه نو دا راته وایي چې ولې دغه لوبډله نه جوړول کیږي. تاسې خپل هم د دغه چارواکو سره په رابطه کې استئ. تاسو چرته هغوی ته دا وړاندیز ورکړی نه دی چې د فاټا هم یو کرکټ ټیم جوړ کړي؟
زمونږ لږ شانتی زبا خبر و وضاحت سره وکړم کو تاسو اجازه.
بالکل سمه ده.
د فاټا چې کله د ټیم خبره راشي نو یقینا بیا فاټا خلق بیا په مختلف طریقو سره هغه ټیم جوړولو کې بیا مخلص نه وي. اگر چې مونږ په دې باندې ډیر کار وکړو مونږ ورته ووایو چې تاسو د فاټا د خلکو چې کوم د نورو ایجنسی خلک دي نو هغوی د یو خفګان لري کو پرس کا انډر 19 ټیم جوړیږي کو پرس کا د گریڈ 2 ټیم جوړیږي نو زیات تر پکې لوبغاړي چې دي هغه د خیبر نه علاقې سره تعلق لري او دا نور پلیران چې دي نو دي د یو خفګان لري چې دا ټول ټیم تاسو دی لبیا نوم کړي چې خیبر انډر 19 ټیم د فاټا نوم ولمک دی. د ستونزې هم مختلف شکل باندې راځي خو بهرحال د کم مسله چې ده نو هغه په کار دی چې پاکستان کرکټ بورډ په دې باندې سنسیر شي او دې خپل ځان له ټیم جوړ کړي.
پاکستان کرکټ کپ ته راځو وختي هم دغه خبره وکړه چې یونس خان چې کوم د خیبر پښتونخوا د کرکټ لوبډلې مشر دی هغه خپه شوی اوس بیا راغی. څه به ویل غواړي اورېدونکو ته؟
یاره زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې مونږ لیجنډ تسلیم کړی نه دی او مونږ لیجنډ پیژنګلو کوشش هم نه دی کړی. د بدقسمتۍ نه زمونږ په پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې منتدا مسله یونس ډېر لوی لیجنډ دی او هغه سره چې کوم امپایرانو په کومه طریقه کوم بیهیویئر وساته او د هغه لیکم ریسپیکټ ورکړ نو هغه بیا وی چې زه نه کول غواړم. اگر چې زمونږ وسره دغه وخت کې د پاکستان کرکټ هغه چې یو کم کیمپ وو د خیبر پښتونخوا مونږ اسلامي کالج کې لګولې او درې ورځې مونږ سره وو دا ټول پلیران مونږ سره وو هم په دغه باندې مونږ خبره کېده خو نه غواړي. په پاکستان کرکټ کې داسې خلک دي چې هغه نه غواړي چې هغه یونس خان دونه لیجنډ دی. اگر چې هغه ریکارډ با ډیر برتلی وو هغه سره دا مسلسل یو زیاتی کیږي لګیا دی او د دې نه ټول خبر دی چې یونس دې ریکارډ جوړولو ته هم نه پریښود. خو یونس خان چې دی هغه ډیر ادر د کرکټ یوازې خپل نه دی هغه د کرکټ دا ټول دا کم روح چې دی هغه خوخیا هغه د ډیسپلن پلیر دی. هغه پر پاکستان کرکټ کې دی وکی د ټول نه فټ او پر ډیسپلن وایز سترونګ انسان چې دی یونس خان. نو یونس خان دا خفګان په دې ذریعہ باندې ونه کغه دا و چې یاره مونږ ادارې وی ختمول پکار دي چې امپایران پچا باندې میچ غټي نو پاغه باندې میچ غټي نو یونس دغه نه احتجاجن په دغه باندې لاړ چې دا کوم له داسې زونه ختمول پکار دي او دا گیم فیر کول پکار دي. اگر چې واپس راغې او پاکستان کرکټ بورډ چیرمن هغه ته واپس وي چې تراشه مونږ بالکل. نو یونس دا کرکټ مزو بیا لا خبره وو یونس یوازې د کرکټ پلیئر نه دی هغه د کرکټ په دې ټول راز او رموز پوهېږي او چې دې کې لږ هم ډسټربنس راځي نو یونس په دې خفه کېږي او وایي چې نه دا لوبه چې نه دا یې د لوبه په کار راځي نه سیاست وستل په کار دي. نو هغه په دې وجه باندې خپل احتجاج ریکارډ او واپس بیا لاړ کراچۍ ته واپس.
د یونس خان پسې رایاد شو کم جاوید افریدی د دې د زلمی کرکټ لوبډلې چې کوم مالک وو هغه ویلو چې هغه به د یونس خان په نوم باندې میدان جوړی په وزیرستان کې. دغه رنګه هغه دا ویلو چې د شاهد افریدی په نوم به میدان جوړی په خبر ایجنسی کې. نو څه معلومات لري په دغه اړه باندې؟ دا هم راته وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان ستاسې د خبرې اوري د هغوی لپاره دغه ګراونډونه یا میدانونه څومره اهم دي لازمي دي ضروري دي؟
یقینا چې هغه خو په وزیرستان کې هغه اختتام کړی دی یونس خان د خپل ګراونډ راغلی او هغه اختتام کړی دی. یقینا مخبره مخدا وایو کو پرس کا سوک چاتر د فاټا سره مخلص وی او فاټا کې د امن را وستلو کوشش کوي او امن راوستل غواړي نو هغه لپاره واحد یو لار ده هغه سپورټس اکټیویټیز دي چې کله ګراوندونه زه خدا ویم چې په وزیرستان کې او په دې سایټ کې مونږ داسې سپورټس کمپلیکس جوړ کړو چې مونږ د ملک نه نور خلک هلته راغوښتل شروع کړو چې هغې ته ووایي چې تاسو راشئ د دې علاقو وزټ وکړي ځکه چې د علاقې چې یو ترقي کوي نو هغې ترقې لپاره د وزټر ډېر لازم دي نو په کار دار چې د پاټا دپاره یوازې نه چې یو سټیډیم جوړ شي یو سټیډیم نه داسې سټیډیمونه ډېر په کار دي ځکه چې یو خو په پاکستان کرکټ بورډ ته وه ګراؤنډونه ډېر ملو شي او بل دغه علاقو خلکو ته به د لوبو لپاره میدانونه ملو شي او یوازې کرکټ سره دا لوبو درول نه دي په کار کو په هغې کې په فاټا کې زیات تر خلک چې دي هغه والیبال هم ډېر ښه کوي باسکټ بال هم شوق سره کوي او زموږ په کار چې قومي کېل کېدي چې اکی ګراؤنډونه هم موږ جوړ کړو ځکه چې د امن خو به یو ورځ راځي نو په کار دی چې د امن د راتلو نه مخکې موږ دا سیزونه وکړو او دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې کې ګراؤنډونه آباد شي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه علی هوتی تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. اوریدونکو همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي او موږ به راتلونکي اونۍ هم له دغه رنګې ځوانانو سره په نورو موضوعاتو خبرې کوو. خپل کوربه صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.